درانو او قدرمنو اوریدونکو، هر انسان خپل فکر او خپل غوښتنې لري. خپل اولادونو ته وخت ورکړي چې خپل ځان وپیژني او خپل استعداد کشف کړي. هغوی مه رټئ، بلکې احترام یې وکړئ، ځکه چې د ارته نړۍ کې هر څوک خپل ځای ځایګی لري. دوه یو شان کسان نه پیدا کیږي. تر بیا مو په لوی خدای سپارم.
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
ماما لالای مکوا منا مې راکا زلر شمر د خوره ولا کیرا نه واخلې
په څه خبره مو شور دی وړو
چنار ګل کاکا ته د ملالۍ ته وګوره منا را نه غستې د نه راکې
ملالۍ ولې د شمس نه مڼه اخیستې ده
چنار ګل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله ناولې وبس کې کله ناولو ځایونو کې لوبي کوي اوس زده مردار مڼه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر اختیار چ ډیر ناولې ده شمسا ملالۍ خوای دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنار ګل کاکا د کلی ټول ماشومان انداز مانی خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلی ماشومان به څوک پوکي یاو او دوا خو ندی کپو نشی ټول بنا روغ شي
دا خو اسانه کړ دې د هیلو ډنګ ډرامه دی ووري ټول به پوشي
وا وا څخه په خبره دی وکړه رښتیا چې و خيار ملاله کدی هیلو ډنګ ډرامه ووري نو د روغتیا پاکله به په ډیرو خبرو پوشي
دا رادیو ډرامه زمنګل رادیو او پټول افغانستان کې لګنو رادیو غانو څخه ووري
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنوریدونکو سلام یلدا چې په تیر 2023 کال کې مو ډېری لاستراوړنی لرلې وی او د نوې 2024 کال لپاره هم پلان او تیاری ولري دا ونې په دوه موضوعاتو خبرې کوو لمړی په دې غږی کو چې ځوانان باید په غونډو او پروګرامونو کې کوم ټکو ته پام وکړي
ځینې کسان دي چې د ساتيري لپاره راځي خپل وخت ضایع کوي مکه چرته مونږ د یو چکر لپاره زو باید په هغه چکر کې هم مونږ باید یو بل هدف هم لزان سره ولرو
غیر دې چې ورځي باید د همغه پروګرام په اړه کې باید مطالعه وکړي معلومات پیدا کی چې دلته څه ویل کیږي احیانا کده دنه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري
ورپسې په دې غږی کوچول یو شمیر تنګی ځوانان تر درس لوبو ته ډیر وخت ورکوي او ډیر لیوالتي ورسره لري
مکاتبونه او ځینې شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تختی لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي
داس پروګرام ته جوړ کی چې ته په دې وخت کې درس لوبي دی وخت په دې وخت کې تر اوسه درس دی وای دا فامیل دا کار وکي او خوشاله همي ځکه لوبو وخت ولري
ځوانانو ته په داسې لنډمهاله اوږدمهالو علمي او فرهنګي ناستو کنفرانسونو فیسټیوالونو او نورو غونډو کې د ګډون چانس اوس ډیر پیدا کیږي چې دوی کولی شي هم خپل نظریات پکې شریک کړي او هم لا نورو یو څه زده کړي دغه ډول پروګرامونه معمولا د ځوانانو د ظرفیت لوړولو له مختلفو فرهنګونو او سیمو سره د آشنایي د ښو اړیکو د رامنځته کولو او د ځینو نورو مقاصدو په خاطر جوړیږي د غزنی اوسیدونکو صدیق الله ستومان داسې پروګرامونه مهم بولي او وایي که ځوانان سمه پاملرنه ورته وکړي ډیر څه پکې زده کولای شي
دغه پروګرامونو اړتیا سته بیا په غوټولنو کې سپاره کې فرهنګي تفاوتونه یا د ژوند د سویه تفاوتونه یا هغه ټولنې سپاغو کې مثلا مذهبي تنوع یا ډېرې متفاوتې ژبې ولري هغه که په داخل کې وي که خارج ته وي دغه تفاوتونه د یو چا لپاره باید د زده کړې وړ وي او خصوصا که یو څوک په یو هیواد کې سره اوسیږي د هغو لپاره دا جدي اړتیا ده سیدی لملای په خپلو کې سره وپیژني لملای خدا دی زده کړ یو فرصت ده مثلا ته دی یو ځای ک هر عقل دی ابو هوا په اړه پوسی دی هغه د زراعت پا په اړه پوه سي، هلته د نورو فرصتونو په اړه پوه سي. دا ممکن د تا لپاره شخصا یو فرصت رامنځته کړي، ته کېدای سي یو مفکوره واخلې، کاروبار پیل کړي یا بله.
د کندوز اوسیدونکی نورالحق حیدر هم په هیواد او له هیواده بهر پروګرامونو کې د ځوانانو ګډون ګټور کار بولي، وایي چې دا پروګرامونه د ځوانانو روایتي فکرونه ننګولی شي.
په وروسته پاتې ټولنو کې ځوانان د خلکو سره په ټولو کې، بیا د ځوانانو سره خاصتا، دغه د باورونو ساحه ډیره محدوده وي، ځینې کلیشهیي فکرونه ورسره. دوی چې کله نورو سیمو ته ځي او هغه په خپلو سترګو باندې بله سیمه نور خلک ګوري، دغه د دوی سره کم جوړ شوي کلیشهیي باورونه وي، کلیشهیي فکرونه، دغه چیلنج کیږي. دلته دوی د نورو خلکو په اړه د یوې بلې سیمې په اړه نوی فکر پیدا کوي، او دا داسې فکر چې د پخپلو اول لاس مشاهدو باندې دغه فکر ولاړي.
حیات الله نظری هغه ځوان دی چې د هیواد دننه یې په ډیرو پروګرامونو کې برخه اخستې. هغه مني چې په دې پروګرامونو کې داسې ځوانان هم وي چې نزاکتونو ته پام نه کوي.
ځینې کسان دي چې د ساتیرۍ لپاره راځي، خپل وخت ضایع کوي. که چیرته مونږ د یو چکر لپاره ځو، باید په هغه چکر کې هم مونږ باید بل هدف هم لزان سره ولرو. خو ځینې کسان شته چې دلته راځي، رشخندي کوي یا هم زورول کوي، شاته ناستې صاحب منه خندا او چکچکي او یا هم ناقه خبرې خپلو منځونو کې. دغه خبرې دي چې بیا نو دغه پروګرام خوند خرابوي. ځینې کسانو ته دا ښه ښکاري چې زه په یو پروګرام کې غوغا وکم، زورونه وکم، یو چاته آزار ورکم، اذیت وکم. دا ورته داسې ښکاري چې زه ګواکې قهرمان یم. خو نه، مونږ باید خپل په فکر باندې ځان ونګورو، خپل په نظر باندې ځان ونګورو، د نورو په نظر باندې ځان ونګورو چې نور مونږ ته څه فکر کوي، څه توجه کوي. نو باید دغه کارونو نه ډډه وشي.
خو د نظری په باور هغه ځوانان چې له یوې سیمې راځي او په پروګرامونو کې ناسم چلند کوي، یوازې د ځان په اړه نه، بلکې د خپلې سیمې په اړه هم د پروګرام د نورو ګډونوالو ذهنیت خرابوي.
عموما که چېرته یو څوک د یو خپل کلي کور نه زی د خپلو ټول خلکو نمائندگی کوي، دا یو د وازی د یو کورنۍ نمائندگی نه کوي، د ټول ولایت نمائندگی کوي. نو په همدې خاطر باندې کچیرته یو څوک د خپل کور کلی نه بهر بل ولایت ته ځي، بل هیواد ته ځي، نو اصلا باید دوی د ځان لپاره فکر ونه کړي. دوی باید د خپل ولایت لپاره، د خپل هیواد لپاره کار وکړي. که چېرته دوی هلته ښه کار کوي، نو کله یې ښه یادیږي، وایي چې والا دغه خلک دي په هر څه باندې پوه دي، دغه نزاکتونه مراتوي. او که چېرته بد کار کوي، نو ټول ولایت، ټول هیواد ورسره بد معروفي کیږي.
صدیق الله ستومان وایي کله چې یو ځان بل ولایت یا بل هیواد ته ځي، دا د امکان شته چې هلته فرهنګ او ژوند د دوی د فرهنګ او ژوند په نسبت ډیر متفاوت وي، چې دوی باید درناوی وکړي.
د دې لپاره سیدا سفرونه ډیر موثر سي او له خسي کوم ځای ته ست سفر کوي، د هغو خلکو په فرهنګ، د هغو خلکو په ارزښتونو، د هغو خلکو په باورونو باندې پوهېدل ډیر زیات مهم دي، او هغو ته احترام او په هغه صورت کې ستله هغو سره مخامخ کیږي، د هغو په اړه پوهېدل او هغو ته درناوی مهم ده. ځکه د دې سفرونو نهایي هدف باید د خلکو سره نږدې کول وي. او که مثلا یو څوک معلومات ونه لري، که یو څوک ونه پوهېږي، یا یو څوک درناوی دې تفاوتونو ته ونه کړي، هغه به هغه هدف سي، هغه د خلکو نږدې کول، د هغه به یې سرچپه سوی به وي، ممکن سره لرې سوی وي، ممکن دی هلته له هغه خپل هغه سفره هېڅ خوند وانه اخیستلی سي، ممکن په جنجالو کې وځي.
د پکتیا اوسیدونکی نثار حبیب د هغو ځوانانو له ډلې څخه دی چې په خپل ولایت کې ورته پروګرامونه جوړ کړي. هغه وایي ځوانان کولی شي خپل هم په ډیرو کمو امکاناتو داسې پروګرامونه جوړ کړي او د نورو ولایتونو ځوانان ورته راوغواړي.
هغه زده کړه چې په دا ډول پروګرامونو کې کیږي، هغه موږ په کتابونو کې یا په پانتونونو کې یا په نورو ځایونو کې نشو کولای، او دغه فرصتونه ډیر کم دي د دغه ډول سفرونو او د تګ راتګ. دغسې پروګرامونو ته زمینه برابرېدلی شي، او هومره زیاتو امکاناتو ته هم اړتیا نه لري. ځوانان کولی شي په یو ولایت کې، په یو سیمه کې یو پروګرام داسې جوړ کړي چې د نورو سیمو ولایتونو ځوانان هم پکې ګډون وکولی شي. دا مختلف پروګرامونه کیدلی شي، مثلا هر ولایت خپل لغه فرهنګي شتمنی لري، او دوی کولی شي د ځوانانو د نزدېکت لپاره، د نظریات او د افکارو د تبادلې لپاره دغه ډول پروګرامونه جوړ کړي او د نازمي استفاده وکړي.
تاندې څنګه خبرونه له آزادي رادیو څخه اورئ؟
دا چې ځوانان څنګه په پروګرامونو کې خاص تازیتوب کولای شي او څنګه فعال ونډه پکې اخیستلی شي، په همدې اړه مو له لیکوال ډاکټر محیب الله زغم سره خبرې کړي چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
ډاکټر صاحب، په دې وروستیو کې ځوانانو ته هم په بهر کې هم دننه په افغانستان کې ځینې داسې پروګرامونه جوړیږي چې ځوانان پکې ګډون کوي، ځوانان چې دغسې پروګرامونو ته ځي کوم مسایل ته باید پام وکړي چې دوی وکولی شي په ښه ډول استازیتوب وکړي؟
یو څوک چې خارج ته ځي یا دننه په وطن کې بل نورو ځایونو ته ځي پروګرامونو ته ځي، باید داسې فکر وکړي چې زه د همدې وطن استازه یم، زه چې هر څه کوم دا ښه او بدې زما د وطن په نوم یادیږي، هغه یوازې د ځان نمایندګي نه کوي او باید هغه ټولو نزاکتونو ته باید پام وکړي. داسې ده چې په دې فرهنګونو کې کلتورونو کې توپیرونه وي، یو شی به زموږ دپاره ممکن ښه خبره وي خو بل چاته چې کوي ممکن هغه په هغه ټولنه کې هغه ښه ونه ګڼل شي. نو د دې دپاره اول سړی باید لږ معلومات پیدا کړي هر ځای ته ځي چې دغه خلک څه شی خوښوي، په خبرو کې کوم نزاکتونه دي چې باید په پام کې ونیول شي، مثلا په غونډو کې باید سړی څه وکړي، کوم شیان په دې خلکو ښه نه لګیږي، دا شیان ځان ته معلوم کړي او هغه سه مراد کی.
ځینې ځوانان چې ځي دغه پروګرامونو ته دوی مثال هلته فعال ونډه نه اخلي، یو ځای ناست وي یا ډېره هڅه دا وي چې پروګرام پرېږدي دی بهر لاړ شي بهر وګرځي، څنګه کېدلی شي چې د دننه په پروګرام کې دوی فعال ونډه واخلي؟
داسې ده چې هلته خو دوی بیا دغه ټول شان څاري چې څوک څومره فعال وو، غیر د دې چې په هر غونډه کې باید ګډونو کې هر پروګرام چې وي کاغه د چکر وي کده مجلس وي کده وینا وي کده هر مسله وي، باید غیر د چ ورزی باید همغه پروګرام په باره کې باید مطالعه وکړي، معلومات پیدا کړي چې دلته څه ویل کیږي، احیانا کده د نه څه پوښتنه کیږي باید جواب ولري، یا مثلا ک په یو موضوع باندې دلته خبرې کیږي دای باید خغه وګونی سي، باید یادښتونه ولیکي، کچری په ځین کې کومه پوښتنه ګرځي هغه پوښتنه باید مطرح کی، یعنی دوی هغه د پروګرام جوړون کوي باید مطمئن شي چې دا کسان چې راغلي دي د پروګرام سره یې مینه ده او په کې فعال ونډه اخلي.
ځینې خبرې داسې هم غوریدلې له ځوانانو چې فرزند ځینې پروګرامونو ته تللي دي، هلته مثال ځینې تیروتنې له دوی شوې دي، که دوی تیروتنې کوي مثال د دې پایلې به څه وي او څه ډول د دې تیروتنو مخه نیول کېدای شي چې مثال هلته که یو ځوان ځي د هغې سیمې په استازیتوب چې دی تللی د هغې نوم بد نه کړي؟
او بالکل، فرزان هلته ځینې شیان وي چې زموږ له فرهنګ سره متفاوت وي، دوی باید لکه یو عادي انسان او لکه یو مهذب او متمدن انسان ورسره چلند وکړي، ممکن د شیانو سره مخ شي چې په ده باندې ښه نه لګیږي، منتها هغه د هماغوی فرهنګ دی، دوی باید درناوی ورته وکړي لکه څنګه چې هغوی زموږ فرهنګ ته درناوی کوي.
او وروستۍ پوښتنه دا کوم، په دغسې پروګرامونو کې د دې لپاره چې ځوانان لاړ شي ښه ګټه ترې واخلي، نورو کومو خبرو ته دوی باید پام وکړي چې کله دوی راځي یو څه لیدلی هم وي او یو څه له ځان سره راوړي هم وي؟
و زما په نظر بهتره ده چې دوی چار څه ویني ویلې کې هلته، هغه تجربې چې دوی حاصلوي هلته، هغه لید کاته چې کوي، نوې خبرې چې زده کوي، نوې معلومات چې حاصلوي، که دغه شیان نوټ کې ځان سره دلته چې راځي ویلې کې او له نورو سره شریک کړي، په حقیقت کې ډېر نور خلک به په خپلو تجربو او معلوماتو کې شریک کړي وي، ځکه چې ټولو ته خو دغه چانس نه برابرېږي چې داسې پروګرامونو ته ورشي. نو زه فکر کوم چې دا د هر چا مسؤلیت دی چې په دغو تجربو او معلوماتو کې نور خلک هم شریک کړي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي، د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
Ne çeşit?
که څه هم لوبې د ماشومانو او ځوانانو د روغتیا لپاره ګټورې ګڼل کېږي، خو دا یو شمېر کورنیو مشران او ښوونکي شکایت کوي چې د ښوونځیو اوسني زده کوونکي د درس په ځای ډېر تمایل لوبو ته لري، او هڅه یې دا وي چې ډېر وخت په ښوونیزو مرکزونو کې د زده کړې یا مطالعې په ځای د لوبو او تفریح په میدانونو کې تیر کړي. ډېر کله داسې هم پېښېږي چې دا زده کوونکي ښوونځیو ته نه ځي او له کورنۍ څخه په پټه یو او بل ځای لوبې کوي. دا چې ولې ځینې زده کوونکي له درس څخه لوبو ته ډېر ارزښت ورکوي، درې زده کوونکي چې د لوبو په میدان کې ورسره مخ شوم په همدې اړه راته غږېدلي.
زما نوم الیاس دی. والله د لوبو په میدان خوشحاله یو، ځکه چې موږ مکتب ته ځو هلته صحیح درس نه وي، نو استادان نه وي، ماحول د مکتب صحیح نه ده، چوکۍ نه وي، نو استادان هم نه راځي او غالمغال یې کتابونه اسې غواړو چې موږ یې وایو هغه داسې معیاري نه دي، یا کتابونه صحیح نه ویل کېږي.
نوم یې وحیدالله ده، د موسی ولسوالۍ اوسېدونکی یم. موږ ته لوبې ځکه خوند نه کوي، انډیوالان یې خپل ساعت تېرو، مکتب کې داسې یو لکه غلامان چې د استاد خبره ونه منو راسي دتي تر هغوی چې زړه یخ سوی نه وي موږ وښي.
نوم یې عبدالبصیر ده، د اووم صنف زده کوونکی یم. ما ته اوس لوبه خوند راکوي، ځکه چې په درس کې لایق هم نه یم، داسې درس مې زده کېږم، نو بس لوبه کې تکړه یم او لوبه ماته خوند راکوي، ځکه چې لوبه کې موږ که میچ کوو پښه لوبو کې یا وکټ واخلو یا بیټنګ کې تشویقی، درس کې موږ له وړکتوب تشویق شوي نه پوښتنه نه ده اشکه سوې.
په ښوونځیو کې د امکاناتو کمی، د ځینو استادانو بد چلند، نصاب او نور مسایل سبب شوي چې زده کوونکي په ښوونځي پورې زړه ونه تړي او لویه هیله یې د ښوونځي ژر رخصتېدل وي. د میدان وردګو اوسېدونکی نسیم سبا که څه هم لوبې د ځوانانو لپاره یوه اړتیا بولي، خو د ده په باور زده کوونکو ته دا فکر ورکړل شي چې زده کړې د ژوند مهم لومړیتوب دی.
متاسفانه ووایم چې دا ستونزه جدي شوې ده په دې وروستیو کې، او حتی د مکاتبو نه او ښوونځیو نه شاګردان د درس په وخت کې فرار کوي یا تښتي لوبو میدانو او د لوبو ځایو ته ځي. په اصل کې لوبې هم یو ضرورت دی د ژوند، خو موږ معمولا د افراط او تفریط ښکار ګرځو. په دې برخه کې باید یو پوهاوی وي، د کورنۍ د خوا سالم مدیریت موجود واوسي، او د ښوونکو له طریقه هم باید په دې وپوهول شي چې زده کړې یې مهم او اولی ګام دی، او په دې ګام کې باید دی استواره او محکم واوسیږي.
شهاب هغه ځوان دی چې د لوبو لپاره یې خپل درسونه پرېښي وو، خو بیا یې هم په لوبو کې پرمختګ ونه کړ او اوس په یوه دوکان کې کار کوي.
ما چې بیا کرکټ سره مې ډېر شوق و او درس هم هسې ویلم، خو داسې زیاد نه، ډېرې لوبې م کړي دي. زما خپل عمر مې 20 کاله دی، نو داسې ووایه چې د 10 کلنۍ نه ما کرکټ کوو، خو بس اوس دا د زړه م د کرکټ نه دغه شو، ځکه چې یو ځای کې ټریلم ورک سلیکټ ونه شو، دویم دفعه په دریم دفعه باندې یعنی زړه راته وو که نه، چې ما بیخي کرکټ نه و کړی او دا د کرکټ وخت ما درس ته ورکړی وو، نو زه 100% اطمینان یم چې زه به اوس پانتون کې اول نمره به مزم.
د لوبو په میدان کې هغه ځوانان تشویقیږي او نومې هر ځای یادیږي چې ښه لوبه کوي. بشیر دریز وایي زده کوونکي که د درس په برخه کې هم په ورته ډول تشویق شي، نتیجه به یې ډېره ښه وي.
په یو ښوونځي کې یا یو صنف کې اول نمره کېږي، باید د ښوونځي په کچه ورته یو ډول پروسه پلی شي، تر څو هغه د ټول ښوونځي په کچه، همداراز ټول کلي په کچه باندې هغه مطرح شي، تر څو نور چې د ښوونځي کې دي دوی په دې برخه کې کوشش وکړي چې څنګه درس ووایم او څنګه دغه نوم چې نن احمد ترلاسه کړی سبا زه ترلاسه کړم. همداراز په کور کې چې کوم زوی مشر یا کشر ښه سبق وایي، ښه پارچه راوړي کور ته، نو هغوی ته یو ډول ډالۍ په پام کې ونیول شي چې هغه نه یوازې ده چې کور کې ورته ورکول شي، بلکه خپلوان دوستان ورته راوغوښتل شي، دغو له مخې ورکول شي، تر څو د هغوی کورنۍ چې هغه ترونه دي، وریرونه دي، هغوی هم دغه نه یو روحیه واخلي او نسبت زیات سپورت ته، ښوونې او روزنې ته او تعلیم ته هم پام وکړي.
ارواپو کامیار وایي زده کوونکي باید له لومړي سره په رواني ډول ښوونځي ته تیار شي او داسې روحیه ورکړل شي چې له زده کړو سره یې علاقه ډېره شي. د زیاتوي هغه زده کوونکي چې لوبو ته ډېر وخت ورکوي، باید ورو ورو یې د لوبو او شوخی وخت کم شي او د درس وخت یې ډېر شي.
آموزش اونا به شکلی صورت بگیره که هم یک چیزی از تفریح داشته باشه.
زده کړه باید په داسې ډول وشي چې هم تفریح پکې وي او هم زده کړه. کله چې یو ماشوم وړکتون یا ښوونځي ته ځي، ډېره شو خرابیا کوي او د زده کړو په محل هم ډېره شوخی کوي، خو د وخت په تېرېدو سره باید موږ ورو ورو دا شوخی ګرفت پرې راټیټ کړو او په پای کې به تر ډېره یوازې یوازې د زده کړو اړخ پاتې وي، یا هم د لوب او زده کړو په یوځای کولو سره داسې یو فضا رامنځته کولی شو چې تنکي ځوانان په باطن کې رضایت ته ورسیږي او هم په ظاهره مسؤلیتونه ومني، ځکه یو ماشوم په ذهن کې خپل راتلونکی نه سنجوي. دا چې راتلونکی نه سنجوي له راتلونکو مسؤلیتونو څخه هم خبر نه وي. دوی له کلنۍ تر اتلس کلنۍ پورې ورو ورو له مسؤلیتونو سره آشنا کیږي، بیا کولی شي د خپل راتلونکي په اړه فکر وکړي،
بعدش امیدانه به آینده خود فکر وکنه.
سلام، زه همایون شمسخانه، ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي، او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدف ته ورسیږي.
دا چې ولې تنکي ځوانان او زده کوونکي تر درس لوبو ته ډیر تمایل لري او دوی څنګه هڅول کېدی شي چې د لوبو تر څنګ درس هم ووایي، په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یوه متخصص عبدالغفور مات سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
مات صاحب، علت یې څه دی چې زده کوونکي دا خوښوي چې ډېر د لوبو په میدان کې اوسي، نه په ښوونځي کې یا په داسې ځای کې چې د دوی مخې ته کتاب ایښی وي؟
تقریبا څو عامله دي. اول عامل یې ښوونځی ده. متاسفانه چې معلم ټول درسونه ذهني بڼه لري، ورته وایي چې دوه جمع درې پنځه کېږي، چون په دغسې نصال کې ماشومان یا اطفال د ذهني فعالیتونو د جذب زیات توانایي نه لري، بلکه د عملي او د حسي او حرکي فعالیتونو په واسطه جذب کولای شي. دوم، د مکتب فضا صمیمي فضا نه ده. اصلا مکتب یا ښوونځی د شاګرد دوهم کور ده، او دلته زده کړه د جبر د زور له لارې ده، د تشویق له لارې نه ده، او فضا صمیمي نه ده چې شاګرد خپل دوهم کور وبولي. محبت سره نسته، د شاګرد د خواستو مطابق درس نه ده، د معلم د خواستو مطابق درس ده. څه چې معلم غواړي هغه په شاګرد بارایي، څه چې شاګرد غواړي زده کوونکی غواړي هغه نه ورته ورکول کیږي. طبیعي خبره ده، حساب نمایشته کیږي.
ځینې زده کوونکي چې له شپږم ټولګي پورته دي تر دولسم ټولګي، هغوی هم د هغو کسانو په څیر چې له شپږم ټولګي ښکته دي دغه ستونزه لري.
دا خو اساس دی. نفر راځي سګرټ څکوي په اول دوم دریم کې ته اداره نه کوي، بیا نو په دولسم سیم کې هغه اداره کولی شي، خو عملي شي، ځکه دا خو د ده خاصیت ګرځي. یو شی خاصیت تبدیل شو، خو بیا نه ګرځي. نو مهمه دا ده چې په دغو دورو کې باید دا حالت له منځه ولاړ شي.
ایماد صاحب، انسانان له هغو کارونو ډېر ښه خوند اخلي چې ښه زده وي. مثال که دغه ماشومان چې مثال لوبو کې ښه ځلیږي، خو لوبې یې ښه زده کړي دي، اوس خوند هم ترې اخلي، تشویق کېږي هم، که نه څه ډول دوی ته د درس خوند هم ترزیق شي، یعنی په دې وپوهول شي که فرضاً تاسو په سم ډول درس زده کړئ، هغسې خوند به اخلی لکه له لوبو یې چې اخلی.
دا هغه وخت کېدای شي چې دا هر نقطه چې وایي، هر کلمه چې وایي، دا په ژوند کې عملي شي، چې دا زده کړه د ژوند سره ارتباط نه ورکوي. زده کړه وایي شکل لري، او په توتیواره زده کړه بدلی شي. په دې ځای کې چې موضوع ته له ژوند سره ارتباط ورکړي، موضوع ته عملي جنبه ورکړي، او موضوع له ذهني شکله راوباسي عملي شکل ته راولي، بیا نو دغه به د لوبو به ډېر ورته خوندور وي.
څنګه کېدلی شي کورنۍ او ښوونځي له هغو کسانو سره کار وکړي چې هغوی له درسه زیات تمایل لوبو ته لري؟ څنګه یې راواړوي دې خواته؟
بعضې فامیلیو کې افراد ده، بعضې فامیلیو کې تفرید ده. له کوره به نه وځي، له چا سره به نه غږېږي، باندې به ځې نه، په کور کې به ناست یې. دا تفرید حالت ده، او هغه ضرورت لري چې باید دا کار وکړي. نو دا څنګه ووتئ بس په لوبو شروع وکړه درس؟ او یا افراد کوي داسې داسې چې اصلا له خپل اولاده خبره هم نه ده، چې سهاره ووتئ تر مازدیګره پورې ورکتئ، ټول عمر بې آزاد، هلته خو بل شی نشته ورته معلومداره خبره ده، په لوبو باندې کار کوي. له افراد او تفرید نه کار وانخلي، نارمل حالت یې راولي. مثلا داسې پروګرام ته جوړ کړي چې ته په دې وخت کې لاړ سه لوبې دې وکړه، په دې وخت کې ته راشه درس دې ووایه. دا فامیل دا کار وکړي، او دوی به خوشحال هم وي، ځکه لوبو وخت به لري. له کور ته راغی به ورته وایي لوبې دې وکړې، وو څومره دې وګټلې، تا وګټه که مقابل کس وګټه، ډېر ښه زوی، ډېر ښه کار وسو. دا تشویق دی په خپل ذات کې. نن دې ډېر ښه درس هم ووایو، او ښه توپ دې هم وکړي، موږ هم خوشحاله، ته هم خوشحاله، که سبا که نور درس پې ووایي بل توپ هم درته راوړه. فضا صمیمي وګرځوي، او د ذهني تدریس په جای باندې عملي محسوس او حرکي تدریس وکړي. ډېر مضامین د لوبو په شکل باندې خپله شاګردان اجرا کړي، بیا به نو شاګرد بالکل دې ته متوجه، ځکه لوبې به کوي. کاسا کې په یو خولۍ کې په یو کارتن کې د الفبې تورې اچوي، ورته وایي سراسه یو دانه وباسي، کار چا وایسته د چک چک کوو. دا لوبه دی غریب پر بل لوبه تاجت نسته.
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه تر بلې ونی خو وخت ولري.
شنن بوا شکان شنن بوا شکان
رام شی پسر چکر پستر گو می تیار شنن بوا شکان شنن بوا شکان
تیرا مودا وشوستا دیدن تزماز شنن بوا شکان شنن بوا شکان
رام شی پسر چکر پستر گو می شکان شنن بوا شکان شنن بوا شکان شنن